درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناست کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ترکیه او جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلی دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې دا زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوکۍ راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلی دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوز لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوز په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. په باجوړ کې لاریونونه وروسته له هغه پیل شول چې پاکستاني پوز په عملیاتو کې د ماروان په نوم د ووم ټولګي یو زده کوونکی ووژل شو. راپورونه وایي دا زده کوونکی پرون وژل شوی او نن یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. د پوز د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نور هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لاره کې په الوتکه کې خبري اعلانو ته وویل. هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالنډ کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال له دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولی په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستاګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانونه مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانونه د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالر جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننې لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه 100 منډې جوړې کړې. دوهمه لوبه د سپین غر پرانګانو او بوس ساتونکو ترمنځ ده. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو د شزو څنګهوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شوزو افغان فعالان هم وایي
د شوزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپلو لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واورئ چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل ملګرتوب په اړه وایي
فاملی تګ راتګ لرلو په هر غم خادې کې به شریک وو که کومه خاصه ورځ به وه یعنی ویساکي به وه یا اختر به وو.
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شتو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ واد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لشتر لشه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
فکر وګو کې قاچاق برا انسانو را مثلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. د چنغواړي نومي پر اپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر محل د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موړې وايي خپل سفرې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک تر رسیدلی وو د پاکستان، ایران او ترکیه په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي خو په خبري بریالي نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي وای
روزای سخت دی راکړه
ډېر سخت ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړو.
یا ویلامه کات
دی وای د ومهشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې او روستا د مدیتراني د وبوللارې افریقایي هوادونو بیا اروپا ته ورسید. خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاس ورکړي.
تر سخت مسیر دشوار او امید زندگی
ډېر سخت ده. نه د بهر لارې او نه هم د ترکیې لارې امکان لري. اصلا په دې لار تک ل مرګ سره لوبي دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي که څه هم د رسیدو چانس یې ډیر کم وي او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډیر زیات وي.
نوموړې وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شوای. په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر په مرسته اروپا ته سفر وکړي خو بریالی نه شو. بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړې د ځوانانو لپاره ورته پیغام لدی.
دا داسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي. که ورسېږي ښه ترخه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توان نشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چنن 4 جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص پر رضایت یا پرته له رضایت د هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په خپل اکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بې وزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري کړی. یونیچسیار د جولای په 15مه په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2023 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20 سلنه یې چې افغان اتباو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتی. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واک وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هیواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنیو او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي لامل د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې د غډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2006 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي. خو د سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شوي قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشټوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولې. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایمو په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخصو میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونی سیاو کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیواله سنځ ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیواله ورځ سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وای چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ دی. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالانې وای په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړاوونه لیدلی دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تېر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پېښه سه سالات کې زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نه ست میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلې دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د خزو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است کی این گروه
څلور کال کیږي چې د غډل یعنی طالبان او خزې په خپل کورونو کې زندانی کړی دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوې ظلم شاهدان یو. چپړي کډوالي، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د خزو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې ل 2021 کال رئیس وخت تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتون د جنونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوې هم اغېزمن کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسل بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیری افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د ده کور او کارځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د ده خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنۍ ملګرتیا په اړه وپوښتل. هغه په خبرې لسین څولپې د دې ملګرتیا او کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنې دي، ولی بس ترانسپورت فاميلي تګ را تګ لرلو په هر غم خاده کې به شریکو. کومه خاص ورځ بو یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوی کال بو، دې ورځو کې به موږ یو بل سره راتلو او د کورونې غړي په څیر به موږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې یو کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زامنو یې بیا د رنگین تر ترنه نه ساتلی او پاللی دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یاره په خیر. مونږ به هر وخت تګ راتګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک دو دا څوک د مسلمان هندو سکھ دا خبرې په مونږ کې نه وي. ملګرتیا وه، دوستي وه، د پلار سره انډیوالي وه. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشتی و د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
دیا سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبره یې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکزی و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلی دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور همسایه و، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره د مونږ مینه شوله، تګ را تګ به و، کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل. او نور چې و په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړله یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه، هغه مونږ یو ځای و، یا به مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کوم، که چېرته ژوند یاري وکړله، وخت یاري وکړله. زه اکثره وخت د خپلو ماشومانو ته دا کیسې کوم چې مونږ دغسې ژوند تیر کړی ده.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوې څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او ریښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا
امریکا د یمن لپاره د القاعده د مشر په اړه د معلوماتو په اړه انعام لس میلیون ډالر ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د انعام د هغو کره اطلاعاتو لپاره دی چې په بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف الاولاقی وپیژندل شي. د وخت کموالی له امله دا راپور نشو خبرولی، خو یو بله موضوع د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن وو د بیلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه،
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي،
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل،
وازه مخ کې پاتې شو او کوګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله. وازه دی ورته اوس وخت کې خراب وند کې دي، مشفخانی نه راوړې کلی کې دي، او د غسر او خپي او د غدینه د غشوي دي. خو مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او کوګنار کیم نه خځه او بس به کړې لیک نه خلک وړو. زمونږ دغه وخت نه ځان چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ډرایورانو باندې باندې ومني.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او دیو خوندزی مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو، بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو، بیا هغه وچې وفات شوی وو. شیر احمد
هلمند کې ډیری ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاست کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
امریکا د یمن لپاره د القاعده د مشر په اړه د معلوماتو په باب انعام $10 میلیون ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دا انعام د هغو کره معلوماتو لپاره دی چې په بنسټ په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقي وپیژندل شي یا یې ځای ځایګی څرګند شي. او نن یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمول شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لري او ورزشي تمرینونه کوي، مثلا منډې یا قدم وهي، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښیي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډیرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشي حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشلی شي. خو اوس خلک دې کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لمړی ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، دریمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا 33% لږه.